وقت بخير خرق لاست دي محل خبرونه تمخ درديش خبرون مطلب لار شو خبرون ارتلرو کاش میان متقاعدون پرون شنبه په کابل کې پیوې احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دې ماشونه نه دي ورکړي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مختار راټول شوي وو. ځینې متقاعدین ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دې له امله چې دوی تقاعدي معاش نه دی ورکړی شوی، هر شي چې خپل ماشومان په سختو کارونو ګماري. په 2023 کال کې بیا وخت ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تېرو وختونو کې سوزله ادا کړې چې د متقاعد دونو د ماش ورکړي مګر سره لدی چې د دوی د تر واکلاندې درو کلونو زیات وخت وزیدا پروسه تر څو پورې نه ده پیل شوې. طالبان د حکومت دتوی او لپی خو سره د مبارزه اداره وای چې په پغمن ولسوالۍ کې د تیرې شپې په اوربی خاکي لکتر لګش پکتره مړه او نه نور جوړ شي دي. د دې ادارې رئیس نور الله انصار د پیخې په ځای کې رسنیو ته ویل چې د دې پیخې له کبله مالی تاوان نه موخت دي، خو کره اندازې لا څرګندنه ده. د کابل ولایت د پغمن ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګیدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. د پغمن بقلې درخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګي چې تر نن سهار 4 بجې پورې دوام وکړ. ځای رسنیو وای چې د اورپیخه کې د سرمال تاونه نشوي، خو تر اوسه پورې سرګند شوی نه دی. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه وات د 200 افغان کډوال د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه پورې چې باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږدول شوی دی. دا نو ورځپاڼه نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک پیل شو. وروسته دا لړۍ وروسته خو په وروستیو کې په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاسو کډوال له پاکستان او باسي سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرونو مرکز وای د خوست ولایت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شنبه بیرته خپل خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نایلن منکر وزارت وروسته لغې د رادیو بندولو امر وکړ چې د رادیو په خبرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرونو په یو مرکز په یو بیل کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړ شو چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6,000,000 خلک ضروري روغتیا خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرونی پر ایکس باندې یې په خوني ټویټر خبر کړی ویل دي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2,400 روغتیا مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه و تیره شوه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11:00 بجو او 30 دقیقې وشوه، مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې و. وروسته د دې چې په خواله رسنیو کې د یو موټر سایکل چلونکي له لورې د یوې نجلۍ د زورولو ویډیو خپره شوې، د تهران پولیس اعلان وکړ چې د دې نجلۍ لپاره د حجاب د نه مراتولو په خاطر دوسیه پرانیستل شوه. همدارنګه د موټر سایکل چلونکي لپاره هم د مزاحمت په تور دوسیه جوړه شوې ده. د تهران د پولیسو قمندانۍ د معلوماتو مرکز د شنبه په ورځ عقرب په 12 د خپرې شوې ویډیو کاروالۍ تایید کړ او ویل چې د پیښه د عقرب په 12 د تهران په افریقا واټ کې شوې ده. د تهران پولیس د خبر پاڼې له مخې هغه ځوانه ښځه چې ویډیو کې لیدل کېږي د حجاب قانون د نه مراتولو له امله قضیه مرجو ته معرفي شوې ده. د تهران د پولیسو قمندانۍ په خبر پاڼه کې دا نه ده څرګنده شوې چې آیا انجلۍ نیول شوې کې یوازې د هغې لپاره قضیه دوسیه جوړه شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کړي.
یو شمیر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي. په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعالېدل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبرالان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دوی نظام دفاعي وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبرالانو سره د لیدو پر مهال ویلي، نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبرالان او رسنۍ باید د په ټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزات راپور کړي.
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسؤلینو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دې ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک واوسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسؤلینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسؤلینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او اخبار سي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغو مسؤلینو او خبریالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولي چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي، کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې له ماتې وروسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې او تاسې یعنی رسنۍ او خبریالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبرې کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتې وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایان محمود اعظم هم ازادي راډیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو دا شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، رسنۍ او خبریالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو اصول سرغړونه بلل کیږي. د خبریالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبریالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونه او کړنلارې د افغان خبریالانو او رسنیو لاره له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی، خبرالان انتر دې تهدید کی ترڅو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د ده په ټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بېلابېلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم په صراحت پاړی لیکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه درخان سیمه کې د ګازو د تولید په شرکت کې د اورلګیدنې له امله 2 تنه مړه او یو تن نور په سطحي ډول برسیران ټپیان شوي دي. نور جزات د سنه کاکړ په راپور کې.
دکانهای دروازه هایشان خراب شده، تخریب شده.
د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د درخان کلا د سیمې اوسیدونکو جعفر دی. هغه سیمه چې پکې تیره شپه د ګازو د تولید په یو شرکت کې اور لګېدلی. هغه د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د سیمې خلکو او هټیوالو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
دکانهایی که در نزدیکی همی اتفاق افتاده بوده
هغه دکانونه چې سیمه ته نږدې و ډېر زیان لیدلې. یو هوټل هم د ولګېدنې سیمه ته نږدې و، هغه هم زیانمن شوی. د دکانونو دروازې خرابې شوې او شیشې مات شوې دي.
شیشه هایی که دکانهایی که شیشه ای بوده، شیشه هایش تخریب شده و شیشه ای نمانده برایشان.
د سیمې اوبلوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د پیښې پر مهال په کور کې نه و، خو د خپلې کورنۍ او ملګرو په حواله وایي چې د اورلګېدنه د کورنۍ او د سیمو د خلکو لپاره یې ډېره ویرونکې وه.
زموږ کور ټکان وخوړ، مېرمنې او ماشومان وېرېدلي وو، خلکو ته ډېر زیان ورسېد. اور دومره ډارونکی و چې له لرې لیدل کېده. د کورونو شیشې ماتې شوې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د قلعه حیدر خان سیمه کې د اورلګېدنې له امله دوه کسان مړه او یو اتیا نور په برسېرن ډول ژوبل شوي دي. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې او د کورنیو چارو وزارت د اور وژنې ریاست د ګډې لومړنۍ ارزونې له مخې په دې پیښه کې شرکتونو، سوداګرو او کسبګرو ته له $1,200,000 زیات مالي زیان اوښتی. دا اداره وایي دا لومړنۍ شمېرې دي او د سروې او ارزونې د روانې پروسې له امله کېدای شي بدلون ومومي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د ګازو د تولید په دغه شرکت کې د اورلګېدنې له امله چې د ګازو ټانکرونو د چاودنې له امله شوی څه و، خو دې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ګازو د دغه ټانکرونو ټوټې د اورلګېدنې ځای څخه 2 کیلومتره شاوخوا ته غورځېدلي او ځایي خلکو ته یې مالي زیان رسولی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوه احمد جاوید نوري وایي د تیلو او ګازو زیرمې باید د خلکو د استوګنې له سیمو لرې جوړې شي څو ځایي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د محیط زیست له لحاظه اکثرا هغه ذخایر چې مواد نفتي ذخیره کوي هغه باید حداقل 3 کیلومتره د رهایشي ساحې نه باید لرې احداث شي. متاسفانه کوم اورلګېدنه سه کې کمپنی کې وشو، دغه شرکت سه هلته فعالیت درلود، د کورو په منځ کې احداث شوی. بنان اوس خلکو ته د هغه د انفجار یا سوزیدلو اضرار رسیدل سه خلک متضرر شو.
د پیښې له ځای څخه ازادي راډیو ته په لیږل شویو انځورونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې خلک د خپلو ویجاړ شویو دوکانونو مخې ته راټول شوي او د سیمې ډېری دوکانونه سخت زیانمند شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې دومره لویه اورلګېدنه رامنځته کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم په کابل او بېلابېلو ولایتونو کې ورته د اورلګېدنې پیښې شوي چې له امله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په ډېری مواردو کې خلک نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت د اور وژنې ټیمونه د اور د کنټرول لپاره په وخت نه دي رسېدلي او له همدې امله اور د ساعتونو لپاره دوام کړی او د ډېرو زیانونو لامل شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبان حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلي دي، خو یو شمېر کونډې او معلولین وایي هېڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مال د ژوند له سختیو سره لاسه او ګریوان دي. نور جزئیات په راپور کې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسېدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه یې په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تېرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هېڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبه پورز د شهیدانو او معلولینو چار وزارت په ایکسپان خبر شوی ویلی چې د غنداز مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم لاري یاد خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چار وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارد او 100 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوی طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومک کړي، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیلونه پاللي دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني ټوله ما ویني، نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړي و چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته د افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په وروستي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13مه خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې په B-25 ستراتیژیکي بمبار تلوتکې منځنی ختیځ ته رسیدلې دي. له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپیر مړې له خوا تهران ته خبرداري پیغام پړې راپور کړی دی. په همدې کې اکسیوس وی پړې د هم ویلي چې سپیر مړې په روسي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. نور تفصیل د سمت ساروان پر راپور کې.
د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوری نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بېلابېل هېوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمري یوه له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یوه خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هېواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسا تقریبا حدود 6 مومیشه کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وکمارم او هغه افغانانو ته د کار زمینه برابر کړم چې په شپه نه پوهیږي
زبانه یاد ندارن بر اونا فراهم بسازم.
فرانسا یو له هغو اروپایي هیوادونو دی چې ډیر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دویچ ویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې کډوالو او بیتابیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس له یوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول را ته اسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایو لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بېلابېل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
په بخښنه سره د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبار ته الوتکې منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هم الاکسیوس ویپاړې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام ورکړی دی. د دغه راپور جزئیات به اوس واورو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې همداراز بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو للارې د کړکیچ تکمولو په هدف لیږل شوې دي. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونشي نیولی. اکسیوس دا راپور د یو امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي وه د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاوه چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کرنې ته او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپلو نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي برید ته دي ځواب نه وایي او باید د کړکېچ زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوي بریدونو هڅه کړې ده، لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلې په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعالې کړي. یو شمېر افغانانو د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بولي، خو وايي ګمانه کوي چې د طالبان حکومت په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتېدونکو کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعالې کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دغه پر پلان درس موږ خپل اړوند راځنځري مغازي بیرته فعال کړو او له هغوی څخه خلکو ته خدمات وړاندې کړو او هغوی ته خلکو ته وسایل جوړ شي بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د یاد شرکت مرستیال محمد امین صاحبزاده هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالېدو هرکلی کوي، خو یې تیرو ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملي بڼه به خپله کړي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په رسنۍ کې ظاهرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړېږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیزو وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونه ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه و. د کابل ښار یو بل وسیدونکو صفی الله ازادي راډیو ته وویل
یو لو یو ستر اقدام د لزرب ته خوخیو خوختنه مده چې پښته وسنی حالات کې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړی بای د کار نشته، د خلکو به روزګاری چا اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان لډل یزرخ شافیزی وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي.
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله جویس موسویا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دو ویشت یوولس سلر ویش پینز سو یو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو ترغی وړاندې خبرونه.